وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دي. ورزو لاندو خبرونه ته د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای په اپریل کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی اولاوی ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارتوي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند وګاټه. قیس خادمی د آی بی او د کمربند پر سر باندې بیګا شپه له یو بریتانیایي لوبغاړي بن نورمن سره په انګلستان کې لوبه وکړه او وی کولی شول خپل سیال په دریم راوند کې ناک اوټ کړي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر اووه سوو زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټتالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر دولسو ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده.
د ازادي میلمه
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ د نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې دې کار افغان ښځې او نجونې سختې خواشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتې دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره به شي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو سره پاتې کیم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډېره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسوه؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسوم او د دولسم ښوونځي نه فارغه شوم او بالاخره چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیابه شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیابه شوم. د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د یو خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو کل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یې ورباندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړه شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زحل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب ته تلئ له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه او ښوونځی مې تیر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تیر کال ما خوندي پای ته ورسو او بل اخره ځینې خواریان مې لاله دا چې زحمتونه مې وه هغه خپل شخصي ژوند کې نو
وروسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوي هغه کوم کال وو څه وخت وو دقیقا
دقیقا چې زه د خوندینه فارغ شوم ده 400 یعنی تیر کالو چې زه د خوندینه فارغ شوم او کله چې د خوندینه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوندي ته کامیاب شم
د کانکور ځل جان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه
بله دقیقا د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم
کابل کې مورکه ډیر ښه بیا کیسه راته وکړي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه د کانکور لپاره آمادګي څنګه وه په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړي وو
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو راتګ سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم نه څه داسې لکه مخفیش غونډه سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور ازموینه نه وي شاید نور هم داسې اواجه شوي چې د کانکور ازموینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیاب شم
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا 304 نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیاب شوم
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګوري کې راتله د تاسو نمره
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل په هنتون د ټپ په هنځي د ټپ په هنځي د ریجګي نمرې غواړي د 350 یا 350 نه شروع تر 300 ختمه هم 300 ده او په دغه کټګوري کې دا 15 کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولای شي ټوک چې دا نمره 300 نه تر 350 په منځ کې تاسو یو نمره وګټي کولای شي چې د ټپ په اندازه کلاره پیدا کړي
په ټپ کې تاسو کومه څنګه ډیره خوښه او غوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي
غواړم وایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده او ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار باندې مې یو ډاکټر شم نو له همدې علاقې مې چې دغه علاقه مې چې خپل پلار وظیفې ته خپل پلار دنده ته ملاله ما وکولی شي تب تا کامیاب شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي
بله ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نشي وړاندې کولی نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم زه یو ډاکټر شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ماته بیان کړي له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي اجازه راکوي یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده به شکه چې خدای حتما زموږ به زموږ په راتلونکي کې یو درنالار مترخه دا چې طالبان حتی حتی نه پریږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنی قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پوهنتونونه او ښوونځي د ښځو او نجونو په مخ پرانیستل شي.
اوس به راشو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپاره ساته یا ولس ساته یا اتلس ساته، اوس دغومره اوږده ورځ تاسو په څه شي تېروئ؟ پخوا خو به پوهنتون ته تللی یا به ښوونځي ته تللی، اوس ورځ په څه شي تېرېږي؟
ښه، نو کله چې زه له خوب پاسم بې شکه موږ مسلمانان یو، ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړي. زه بام ته ترخېږم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعت یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعې ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محدره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لکتره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم ته رسوم. یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرئ؟
بله، او تکل صاحب زه دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، او زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زما نه کشران دي چې هغوی اندا اوس فیلن ښوونځي کې دي، او خوند مې هم دوه مانه مشران دي چې ښوونځي پای ته رسولي، او هغوی پانتون هم پای ته رسولي.
کله چې خپل ورونه ویني چې هغه ښوونځي ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یا د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دې ته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې اندا فعلا چې ښوونځي کې دي، هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته رانه شو، او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي اما نجونو ته اجازه نه ورکوي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي، مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي. وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل هېڅ کومه خاصه فکر یا انګیزه موږ ته راکولی نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي، چې دوه کال نه هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې د جون کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډېر کم باید یو مشخص وخت هم لرئ، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کاله باید دوی نصاب جوړوئ. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هېڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي د نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځه نه اوسي، نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو، یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست، یو څه تجربې د دې اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوئ، یو بل ته مشورې سره ورکوئ؟ مثلا د استاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوئ؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت، اوس هم زه ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکله مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړلي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو، نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړینو قاعده چې موږ خدای ته امید لرو. خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکي
یوه نه یو ګورم. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي یو خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو له نورو لارو، له نورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لارې، یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لارې، تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړئ؟
تروسه د سرخا سلاله ما تروسه په ژوند کې نه ده نیولې چې زه یو خاص طریق نه وکولی شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولی نه شم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولی شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهیږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولی خپل غږ ټولنې ته، خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول یې ناممکنه دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول، دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي، هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یوه خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې زه تر زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکي لپاره پلان لري که یوازې انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً، فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او بشکه چې خدای مهربانه ده، بشکه خدای ټول په خپل سترګو ګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس زما هم دا یوه غوښتنه ده چې د زده کړې ته اجازه ورکړي. زده کړه زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نه شي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي، نو ځواب ورکول خدای ته ډېره زیاته مشکله ده.
داسې ښکاري چې تاسو هماغسې چې ما مخکې یادونه وکړه، نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوئ. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته چې تاسو یې لرئ ځان ورسوي مخکې له دې چې واده شي.
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم، شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکۍ ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم، کله چې زه طب پوهنځي ته کامیابه شوم، زما هم دا یو خواست چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم، او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونې چې ما یادې کړې مخکې هم خبرې په باب وکړي، دوی خپلو ماشومانو سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار، خاصتا زما مور جان، ډېره دردګیره نه راکوي. راته وایي چې لور خیر ده، یوه ورځ نه یوه ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیابه شوم، هم زما مور جان ډېره زیاته راته خوشحاله شوه. ماته تر اوسه هم ماته ډاکټر هغه کوي په کور کې، او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي، ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یوه دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاص توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نه شي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي. اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولای شي چې وساتي. نو مورجان مې هم همداره توایي چې لورې ما خفه کېده، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستاپ مخ هم رانه ای راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې، یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده، نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه ده چې له دننه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري، تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ، یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګورین.
ډېره زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته، اوریدونکو ته، طالبانو ته، نورو ملګرو ته دی راتوي وایه همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غږ اوري، دا پیغام ده چې هیڅ وخت مه نا امیده کیږئ، حتما خدای د دې بی عدالتی ځواب یوه معجزه باندې ورکول کیږي، نو مه نا امیده کیږئ، ژوند مو ښکلی سرته ورسوئ، ژوند مو ښکلی وکړئ، نو کله چې تاسو یوه ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، زما همدا یو خاص ده، مه نا امیده کیږئ.
ډېره زیاته مننه زحل.
تاسو نه هم مننه.
والده پسپینو جامو نل ورنگا وا، والده پسپینو جامو نل ورنگا وا، اتا تا کومار دې ګوپ ما ور ولګا وا، ور ولګا وا، اتا تا کومار دې ګوپ ما ور ولګا وا، ور ولګا وا. Allah ta'ala is the one who will guide us.